د مشال ریډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وښوي څلور بجې په دې غړي کې په لومبي نیمای کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او په روستۍ نیمای کې به د مشال تران لاندې بحث وي دغه بحث چې عبدالحی کاکړ به تاسو ته وړاندې کوي پکې په بلوچستان کې په امنیتي حالاتو باندې خبرې شوې دي خو تر هڅه وخت کې ورزو انیس اجمل دا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر احمد ولی خان وای ریاست ته د خو بدو وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي په جنوبی وزیرستان کې سلور پوزیان بشل شوی او د امریکا ولسمشر د غزي تلانګې پړای یو وړاندیز اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو بدو اغو ترمنځ د توپیر پالیسی ختمه او د تراګریسید قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي نوموړي د سرګندونی پرون په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړی دی اغه غونډه د باچا خان او ولی خان د ګډ تلین د لمانسلو په مخه جوړه شوې وه ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې ګوند به په پاکستان کې د امن جمهوریت او د خیبر پختون خو سوبي د حکومت لپاره خپل مبارزه جاری ساتي بلخو د پاکستان حکومتي او پوزي چرواکي وای چې د ترګریسیت مبارزه تاشمندي او د چي د بسروالو په خلاف به بي توپیر عملیات روان دي په جنوبی وزیرستان کې سلور پوزیان وشل شوی او درې پولیسان تختبل شوی دي د برا جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخ پربلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا شو خیولس پجه د شکتوي په شرکې سیمه کې ناپیژند وسلوالو پر اغزه پوزی پوسټ بریټ کړي چې پکې سلور پوزیان وشل شوی او زخمیان شوی دي بلخو یو پولیس چارواکي د نوم نخ پربلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې د لدی تحصیل په سپینامینا کې د فبراير په سلورمه ماسیګر محل ناپیژند وسلوالو درې پولیس والا تختبلی دی د دواړو پیښو ذمہواری لاچا نه ده منلې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو استاسو د فبراير له 11 څخه د یو واري بیا د احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی د بلدیاتی استاسو د فبراير په سلورمه په خبر کې یو غونډه وشوه چې پکې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په دریو پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي دي بلدیاتی استاسو ویلي چې د فبراير په 11 به پر تحصیل کې احتجاج کوي په 14 به ټولګوندي غونډه رابلي او په 15 به د احتجاج په توګه د صوبې ټول لوی سړکونه بندوي د بلدیاتی ادارو استاسو د اتحادی مشر حمایت الله معیار په دیړه د فبراير په سلورمه مشال لیډیو ته ویل چې د شاو خادریو کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او فنډونه نه دی ورکړي چې لوجې دوی د ولس مسئلې نشي هوارولی نوموړي سیاست کړ چې د جنوري په 2 د حکومت او بلدیاتی ادارو نمائندګانو ترمنځ په شوو مذاکراتو کې ورته حکومت د غوښتنو منلو ډاډ ورکړي او خو تر اوسه خپلې شمني پوره نه کړې
په 2 جنوري باندې زمونږ ودی ماس کې مذاکرات وشو او دی او چې پنسټر صاحب په سلور منیسټر رولېګل او بیا هغه دا و چې مونږ به په 20 ډیز کې په دې باندې پوره امپلیمنټیشن وکړو تر اوسه پورې هغه مسلې بیا دی حل نه کړل شولې نو بیا نن مونږ میږي او کوم دا و چې اوس به مونږ په دې لای عمل باندې خبره کوو
د بلدیاتی ادارو استاسو د دسمبر په 15 او بیا د جنوري په 19 نیټه هم په خبر کې د خپل غوښتن لپاره احتجاجونه کړی وو حکومت د دوی د تازه غوښتنو احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي د خیبر د یو بندي کمی مشر ملک نصیر کو کې خیل مدافع وکیل وای د موکل یې په وو اف ای آرونو کې ضمانتونه منصور شوی او په 500 نور هغو کې د ترلاسه کولو هڅې روان دي شاه محمد اډوکیټ پرون مشال لیډیو تو ویل چې د ملک نصیر کو کې خیل پر ضد د خیبر پښتونخوا د بیلابلو ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په خوستار کې هم مقدمه جوړه ده اغه سي تکړه چې په یو درخواست کې لپی خبر های کوټه غوښتي چې په موکل یې دی وی وکوي لپاره تر یو زیات اف ای آر نه باید ختم کړي د خیبر پولیسو ملک نصیر کو کې خیل د تیر کال د دسمبر په 14 د جمرود په شاکس کې د لویسو له دفتره گرفتار کړي وو په غتور دي چې د تیر کال په اگست کې د تیرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د ریاست ضد ویناوي کړي وو وروسته په اکتوبر میاشت کې د پښتنو قومي جرګې لپاره په جمرود کې د کو کې خیل مشترکه سمکا ور کړی و اغه جرګه پښتون ژغورنې غورسنګ بللی و د اغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شاهزاده کریم الحسینی اغا خان سلورم په اته اتیا کلنۍ کې عمر. اغا خان پرمختیایي شبکې د فبرورۍ په څلورمه ناوخته په خپله ویبپاڼه او ټولنیزو شبکو د شاهزاده اغا خان د مړینې خبر خپور کړی دی. ویلي دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینه لیسبان کې له نړۍ سترګې پټې کړې. اغا شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستې به وروستو اعلان شي. اغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې د اغا تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو اصل له توپیره پرته د اغا خیریه کارونه دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فبرورۍ په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې له مخې به فلسطیني کډوال له غزه تلانګې څخه ووځي او امریکا ته به د هغه سیمې ملکیت ترلاسه کېدو او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هواره کړي. چې د ولسمشر ټرمپ په وینا زیاتره قامونه به پکې په پرامنه توګه اوسېدی شي. ولسمشر ټرمپ د ناڅاپي وړاندیز د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال اعلان کړ او ویې ویل چې دا سخت اقدام ضروري دی ځکه چې د فلسطینیانو اسرائیلیانو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره نورو هڅو نتیجه ورنکړه. ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې فلسطینیان به چرته آبادوي، خو زیاته کړې ده چې په نورو هیوادونو کې د هغوی په مستقل آبادولو کې به مرسته کوي. بلخوا د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس په دې خبره ټینګار کړی چې هم په غزه کې به پاتې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې عوامي نشل ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو بدو هغو ترمن د توپیر پالیسی ختم کړو، د ترګری مخنیوي کامی اکشن پلان عملي کړي. د خبر پښتونخوا په کره کې جلسې ته په خپل وینا کې د ګوند مشر ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې زیاته کړي چې ګوند به په پاکستان کې د امن جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. پرون جلسې ته په وینا کې د منیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر می افتخار حسین بیا وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو زیاته کړه چې پر هغو د اختیار ترلاسه کولو لپاره پښتانه باید یو موټی شي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي په بار بار وایي چې رترګری ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بي توپیره عملیات روان دي. نور تفصیل له سیمې د ممتاز بنگش په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو په ضد عملیاتو مخالفت کوي، بلکې د دوی سره د مذاکراتو ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستي ادارې د باید په دې لړ کې پالیسی جوړ کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملي کړي. نوموړي د فبروري په څلورمه کرک ضلع کې د خان عبدالغفر خان ودشم او د خان عبدالعلي خان نولسم کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسی جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی، بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي. په هیواد کې امن جمهوریت او صوبایي خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي.
تر کومه پورې مدا چغه وو چې په خوره ګیس لرو په کورونو کې ګیس نشته کله پورې بچره وو. کومن هر څونه تپوس کړي، کومن هر څونه احتجاج کړي دي، هغه بل لخ نور هم زور ور شوی دی او بیا را ته نور لنجې جوړې کړي دي او نور مسلې را ته جوړې کړي دي. وی نه په ملاوي کې او دلته مسله دا ولته مسله دا بیا زما اوستا هغه حق ته پارا ما وجنې لګیا دی.
نوموړي د رسنیو په ضد جوړ شوی پیکا اکټ یو تور قانون بلل او وايي وګداران د دې قانون د لارې پر اختیار کدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړي او صوبه کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړي. په دې محل د یادګون صوبایي مشر می افتخار ویلي پښتونخوا د وسایلو په لحاظ وشتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبه کې جنگ مسلط شوی. که پښتنه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشي، نو باید دوی دې یو موټی شي.
هو د خامې سره به وفا کوي ان
شاء الله.
پښتنې خپل خامې سره به وفا کوي ان
شاء الله.
دا خپل تیل به خپلوي ان
شاء الله.
دا ګیس به خپلوي
ان شاء
الله. دا د خويندو مندو چې زموږ په پړونو کې ځتی کېږي دا په میدان کې ودرېږي
ان شاء الله.
دا د پلان نیکه پټ کې چې په واکه اړو دې ته ودرېږي
ان شاء الله.
دا چې زما جمعتون شهیدان کې کی دا بچ کوي زما سکول چې شهیدان کې کی دا بچ کوي د بچا خند ولی فن په فکر به عمل کوي.
غونډه ته په وینا کې د ګوند ضلع مشر شاه نواز خټک وویل سیمې نه د ګیس پایپ لاین تر پنجاب غزیدلې خو د دوی خپل خلک په کورونو کې ګیس نه لري، هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی. باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي.
دا زرخیز خوره دو ده تیرو شلو کولونا دلتا که گیس روزی خود دا سمر خلق چنوستی دو پا کور که گیس نشتا دا زرخیز هم زکدو مدنیاتون دک هم زکدو خدای پاکار چر کری دی خود ظلمانی در کئی.
دا په داسې حال کې د چې د خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 1521 وسله والې حملې شوي چې په کې 1252 کسان وژل شوي. خو د خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي. کړه ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15518 15015 او 15818 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر او د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال لډیو ته وګرځته اوس راځو د تا چې په جنوبی وزیرستان کې څلور پوځیان وژل شوی او درې پولیس والا تختول شوی. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې بیګا شاوخوا یولس بجې د شکتوی په شرقي سیمه کې ناپیژندل وسلوالو په رغزی پوځي پوستا برید کړی چې پکې څلور پوځیان وژل شوی او و زخمیان شوی. بلخوا یو پولیس چارواکي بیا مشال لډیو ته ویلي چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په څلورما مازیګر محل نه پیژندل وسلوالو درې پولیس والا تختولی. د دوړو په خو زموري تر دې دما چا نه دمنلې. په خبر پختونخوا په ځنګړي ډول د صوبې په جنوبي ضلعو کې امنیتي وضعیت خراب دی. بلخوا بیا دغه راز حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل لسیمې د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ ناپیژندلې وسلاولې د شک توي سیمې پوځي پوسټ برید کې سلوور سرتیری وژلي او و نورې پرار جلې کړې دي. او د تحصیل لادا سپینې میلې کلینا یې د پولیسو درې سرتیری تشتاولې دي. په سویلی وزیرستان کې د خفیہ ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مخسیتان مال یولس بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزی پوځي پوسټ باندې برید کړای دی. او د وسلاولې سره د ډازو بدلون په نتیجه کې د پوځ سرور سرتیری وژل شوی او ون نور پر هرجلې شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې وژل شوی او پر هرجلې شوی سرتیری په هلیکاپټر کې پوځي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مزدیګار مال نه پیژندلې وسلاولې د تحصیل لادا سپینا میلا کلینا د پولیسو درې سرتیری د خپل کورونو نه تښتولې دي او پولیسو د دغې پیښې مقدمه درج د سویلی وزیرستان سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په ضلع شه د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
تیر اورید د تحصیل لاتا د لاکادو سپین عاملا یغینا درې کسان د پولیس الکار چې هغه نه معلومه خلکه اغوا کړل دغه مشکلات ټوټل زیماور میجو فاو او د سرکاري ادارې شمیروي ویل چې میجو مسلسل د دوی پولې نه دا ورتاول چې دلتا د حالات په خارو پاول راوندای او دغه د همیشه د پورا پولیس راویا د می سره شان وا د فاو او ولټا په میجه پایارینا کول نو نن دلتا د میجو د پولیس الکار چې کیما ډپټی کوي هغه زیماوري دو چې عوام ته تحفظ ورکو نو چې کله تحفظ وته تا نوی ملاو نور دغه چې عوام ته بیا څه تحفظ ورکو
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزی پوځي پوځبنه د برید او د تحصیل ادا سپینا میلا کلینا د درې پولیسو سرتیرو د تشتاولې زیماوري لري تر دا وخت پورے چا ہم منلی نہ دو اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اور دل او لدل یې مهرم
مشال ریڈیو ته غوږ سه هم قبالی سیمو کې پاتې کیږو د خبر د یو بندي قومي مشر ملک نصیر کو کې خیل د قانوني ډلې یو وکیل وای د موکل یې په و اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوی او په 15 نور هغه کې د ضمانتونو ترلاسه کولو لپاره یې هڅې روانې دي بل په لور د کو کې خیل کمیټه ویلي چې د فروری په 9 نیټه به په جمرود کې په یو لوی احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کو کې خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کوي نو موړ د خبر پولیسو د 2023 کال د دسمبر پر 43 د جمرود په شاکس کې د لیبی زول دفتر گرفتار کړ وو په هغه تور دی چې په مختلف پولیسي غونډو کې د ریاست زده وینا وکړي خو نوموړي دا تور رد کړی ویلي چې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې
د ملک نصیر کوک خیل وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه یې په ځنې اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوي خو بیا په ځنو کې لا هم پاتې دي او دوی هڅه کوي چې زر خوشی کړل شي
په دې دوه اف آی آر کې چې دی درې دریګي ماډل ټاون چې دی اف آی آر دی بیا ورپسې د وانا دی د کوهار دی سروغه دی سروکۍ دی حویلیه دی خوشدار دی د جمرود چې دی کنه دوی اف آی آر دی هریپور دی په دې کې د اوو اف آی آر کې چې دې کنه دې ضمانت شوه دې موږ دلته کې ترانزیت بیل کړي د دریو اف آی آر لپاره هغه په خبر کې سشنجت سیپ ته موږ فارورډ کړي دې شپږم فروری تاریخ موږ ته را کړې شوه دې د دې نه علاوه د خوشدار او د حویلی چې کوم اف آی آر دې نو هغه کې هم چې دې کنه د لپاره د ضمانت چې دې کنه درخواست بندوبه شوه دې نو ان شاء الله امید دې چې موږ ته باندې کې دا ټولو کې دې ضمانت ملو شي
ایډوکیټ شاه محمد زیات اکړه چې ملک نصیر لپاره مو په پیښور های کورټ کې دا درخواست هم کړای چې په کار دی په یو وکوه کې پرې دیو نه زیات اف آی آرونه ختم کړل شي
چونکې د دې کې بعضې د اف آی آر چې کوم د یو وکوي چې د یو نه زیات اف آی آر شي دي هغه دا ټوټل چې دی کنه ایلیګل اف آی آر دي نو لازم چې د موږ لګه و خپل پوره کوشش کوو چې د ان شاء الله موږ ته دې په ضمانت باندې ریلیز کړی شي او چې کوم ملټیپل اف آی آر شي دي نو هغه دې کوشش کړی شي
د کوک خیل کمی کمی مشر ملک برکت پردی ویل چې د ملک نصیر د گرفتاری او په بند کې ساتلو پر ضد به یو وار بیا د فبروري په 9 نیټه په جمرود کې احتجاجي جلسه وکړي او په هغه کې به آینده لپاره هم د احتجاجونو پلان اعلان کړي
د راتلونکي اتوار په ورځ په 9 تاریخ باندې په جمرود کې د باب خیبر په مقام باندې یو د لوی احتجاجي جلسې بندوبست کړي ان شاء الله او په دې جلسه کې به د ټول د خیبر ټول قومونه بیا د تمام پختون قومي جرګې مشران چې څومره دي او د تمام زلونو چې کوم دي خلک او سیاسي ګوندونو مشران او د هر طبقه خلکو ته مو خواست کړی چې هغه په دې جلسه کې شرکت وکړي نو کوم چې کوم دي یو خو د گرفتاری په طرز باندې ډیر زیات انتهایی خفه ده ډیر زیات مزمت کوي د ستري کې مشران نیولو
ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه پولیسو هغه محل گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو. د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوک خیل باندې تیر کال 2014 اگست کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پرلت کې د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور لومړی اف آی آر درج شوی وو. او همدارنګ تیر کال په اکتوبر کې پښتون ژغورن غورځنګ ته د پښتنو کمی جرګې لپاره د کوک خیلو مشترکه ځمکې ورکولو او د دغې جرګې ښکاره ملاتړ کولو په تور هم پرې اف آی آرونه درج شوي او د خیبر انتظامی چارواکو یې نوم په شیډول 4 کې هم اچولی او تر اوسه یې شناختي کارډ، پاسپورټ او داسې یو شمېر نور اسناد بلاک دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کو اوس راځو دې ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانستی لیک لیکلې دی او غوښتنه یې ترې کړې چې خپله تګلاره بدله کړي. په لیک کې ویل شوي چې پوځ باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاسته ځان لرې کړي او د تحریک انصاف په ضد ګامونو اخیستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د عمران خان د لیک لیکلو لاملونه څه دي؟ د پاکستان په سیاست باندې څه اغیز وي؟ په اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانستی لیک لیکلی دی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې په رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لاسوهنې له وجې د پوځ او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوي دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال اسیم منیر ته ویلي دي چې د دغه فاصلو ختمولو لپاره پوځ باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لاسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونې وړ ده چې پوځ بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوځ سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
دغه خط دین اجازه اهمیت نشته چې لغو ته کې هغه لږ لار ور کول غواړي، لږ لار زاله همواره کول غواړي چې سره سره ډایلوګ طرف ته خبره لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دی ته با ته نخکاری. او دا لغو ته کې د عمران خان طرف نه لغو ته لینینسی دا لغو ته کې سپیس ور کوي، ان مې بي چې دغه سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونه کامیاب شي، هغه اچ خپل سټانس نه پری دي. ان اني کیس پی ټی آی یا عمران خان به خپل سټند نه په شاکیږي، الله و مسلال کیږي.
د پوز ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال اسیم منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري. هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسي، بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي، خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپله ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومه غوند دا غوي چې کومه بیانیې ده هغه ته د سیاسي جماعتونو سره د سیاسي ګوندونو سره د سیاسي خلکو سره چې کومه خبرې اترې دي د هغې نه هغوی ته نقصان و. نو په دې وجه باندې د هغه مذاکراتو نه لاس په سر شو او یو وارې بیا یې لکه فوز ته خواست وکړو چې هغې د خپل کردار ادا کړي. په پاکستان کې د بده مرغه هم دغه د طاقت مرکز دی، عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز، هم هغوی ته رجوع کوي په ځای د دې چې پارلمنټ ته راشي، په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کښېني، نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې هر څه دي. او حقیقت هم دغه دی چې د فوز په لاس کې دي هر څه، په دغه وجه باندې چې کومه دانو پی ټی آی هم فوز ته رجوع کوي.
د یادونه ورده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی ته هم په 13 جنوري یو لیک لیکلی و او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي. خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
اوردونکو اوس راځو دې ته چې د اغا خان شبکې او اسماعیل یا فرقه روحاني مشر شهزاده کریم اغا خان پرون د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د هغه پر مړینه د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي ښکاره کړې. نوموړي د اغا خان خیریه بنسټ تر چتر لاندې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بے له مذهبي توپیره بشري خدمتونه اداره کول. نور تفصیل د نجیب امیر نورو.
د اغا خان پرمختي پروګرام مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی اغا خان سلورم په 83 کې مړ شو. اغا خان پرمختي پروګرام د فبروري په سلورم ناوخته د شهزاده اغا خان د مړینې خبر پر خپلې ویبپاڼې خپور کړې. ویلې دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینا لیسبن کې ومړ. اغا شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناسته به وروسته اعلان شي. اغا خان پر مختی شبکې پر مخ لیکلي چې داغه ترمړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته داغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم اغا خان پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلي دي. شهزاده کریم اغا خان د 1946 زیږدیز کال د ډسمبر په 14 د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې زیږیدلی و. دغه نیکه سلطان محمد اغا خان دریم له دود برعکس د خپل زوی شهزاده علی خان پر ځای خپل مسیح شهزاده کریم خپل ځایناست ټکلو. په 1950 زیږدیز کال کې د سلطان محمد اغا خان تر مړینې وروسته شهزاده کریم په 40 کې د اسماعیلیانو د 9 روحاني مشرتابه مسؤلیت پر غاړه واخیست او د اغا خان څلورم په نوم ونومول شو. د شیعه مسلمانانو اسماعیلي فرقه شاوخوا 15 میلیونه منونکي لري چې یو شمېر یې په پاکستان او افغانستان کې هم دي. شهزاده کریم د اغا خان پر مختیعي شبکې بنسټګر او مشر هم او د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو لګښت ودانې روختونونه خوانزي او کورونه جوړ کړي دي. هغه شبکه د پرمختیايي او رغنیزو چارو لپاره شاوخوا 1 میلیارد یا عرب ډالره کلنۍ بودیجه لري. د شبکې تر چتر لاندې اغا خان بنسټ، د اغا خان روغتیایي خدمات، د اغا خان د پلان او جوړونې خدمات، د اغا خان اقتصادي خدمات او یو شمیر نورې ادارې شامل دي چې د ټولو سارنه شهزاده کریم اغا خان خپله کوله. د نړۍ شلو هیوادونو هغه په بیلابیلو اعزازونو او جایزو نازولو. بلخوا د نړۍ 1990 پوهنتونونو شهزاده کریم اغا خان ته د ډاکټورا اعزازي سند هم ورکړو.
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږ استی له دمه مخکې تاسو د نجیب امیر نه راپور واورئ چې د آغا خان شبکې او اسماعیل یافر کې د روحاني مشر شهزاده کریم آغا خان د مړینې په اړه نوموړی پرون د اورپیښې ناروغۍ له امله مړ شو. او اوس وخت شوه دی 4:30 بجې او د دې غړي مهم خبرونه څه دا سړي چې په جنوبي وزیرستان کې 4 فوجان وجل شوی او 3 پولیس والا تختول شوی. د بل جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم خبرولو په شرط مشالې لوټه ویلي چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوی په شرکې سیمه کې د بجندلو وسلوالو په رغزی فوجي پوسټه برید کړه چې پکې 4 فوجان وجل شوی او زخمیان دي. بل خو یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشالې لوټه ویلي چې د دې تحصیل په سپینه مینا کې د پروري څلورم مازیګر محله پیژندل وسلوالو 3 پولیس والا تختولي. دوړ پیخو زموري لچا نه د منلي. بل خبردار چې د امین نشل ګوند مرکزی مشر او سېنټر امل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسی ختم او د ترګری ضد کمیکشن پلان په بشپړ توګه عملی کړي. نو موري دا څرګندونه پرم په کړه کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وړاندې کړي. د پاکستان چارواکو په دې اړه د دې څرګندونو په اړه تازه سندری ویلی خو په تیر وختونو کې بار بار ویلی دي چې د سیمي امنیت ته ژوند دی او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیره عملیات ترسره کوي. بل خبردار چې په خبر پختونخوا کې د بلیتی ادارو استادو د پروري له یول سمې څخه د یو واری بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی. د بلیتی استادو د پروري پر څلورمه په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د وختونو پوره کېدو په صورت کې په دریو پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي. د بلیتی ادارو استادو د اتحادی مشر احمد الله معیار په دې اړه د پروري په څلورمه مشالې ډوته ویل چې د شاوخوا دریو کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او پندونه نه دي ورکړي. دغه راز دا حکومت د دوی د تازه وختونو په اړه سندې ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي دي چې حکومت سره پیسې نشته. او اوس هم رزو اونیزي خبرونه د مشال ترنالاندی بحث ته او بیا هم تاسو مې چې په دې بحث کې دا واري د بلوچستان په بلوچ مېشتو سیمو د کې د خرابیدونکو امنیت په اړه بحث شوه دی. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کی موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د بلوچستان په بلوچمشتو سیمو کې هر ورځ یو نه یو د نامنې پېښه کیږي چې زیاتره وخت یې زمواري بلوچ بلتون پال وسلوال منی. تازه پېښه د جنوري 1 او فروری لومړۍ پښپه په کلات کې سوي ده چې هلته وسوالو د پاکستان د امنیتي ځواکونو اول سرتيري ووشل. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال وسوال له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې فعال دي خو په دې وروستیو کې حملې ډېرې زیاتې سوي دي. فوج هم د دوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي خو د شاوخوا 2 لسیزو تیرېدو سربیره هم بلوچ وسوال ختم سوي نه دي. پوښتنه دا ده چې د بلوچ بلتون پالو وسوالو حملې اوس ولې زیاتې سوي دي؟ آیا په بلوچ مېشتو سیمو کې د حکومت رټ په کمیدو یا کمزوریدو دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو د بلوچستان پخوانی بیوروکریټ شیرخان بازای او شنونکی شاه جهان بلوچ دی. شیرخان بازای تر 4 لسیزو پورې د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې د لوړپوړي چارواکي په توګه کار کړی او په آخره کې د بلوچستان د تعلیم سیکټر په توګه ریټایر شوی دی او هغه دا وخت په انګریزي کې په مختلفو سیاسي حالاتو او تعلیم په اړه باندې لیکنې کوي. په بلوچستان سیمه کې هم کار کړی دی او دا جګړه لنیز دی لري. شاهجان بلوچ په یو څیرون کې دی چې دا وخت په لندن کې ژوند کوي خو هغه تر کلونو کلونو پوری په بلوچستان کې د یو چوډین کې په توګه کار کړی او د هر څه لنیش دي څارلې. تاسو دواړو تر کله وای مننه پایل به شرخان بازی سیب لتاسو کړو. تاسو په بلوچستان کې ډیر کار کړی دی په سیټي بیوروکریټ د بلوچو په سیمو کې پاتې شوی چونکې د جګړې یا د نن بحث موضوع هم بلوچ میشتې سیمې دي. تاسو چې کله عمده د پکوټه کې یا د اوس ریټایر شوی یې دلچسپي مو هم ده د بلوچستان یا د پاکستان یا د نړۍ په سیاست کې تاسو چې د بلوچو دغه کومه جګړه ویني بیا ور سره د پاکستان د فوج تاسو ته ښکاری چې موږ 2008 دی خواته لار سو او اوسې سرتلکو بلوچ وسوال د پخوا په مقابله کې ډیر مثبت تصویر دی ډیر پیاوړی سوی دی.
دا ډیره ژوره ده په تاریخ کې او دا سیاسي هم د مختلف اړخونو لري قبایلي هم ده سماجي او معاشي هم ده. 1947 چې څو پاکستان جوړ شو دا شخړه شروع شوه ده او دا تر اوسه پورې دوام لري. تر اوسه پورې دا پنځمه انسرجنسي ورته یا ولسواله جګړه ورته دا شروع ده. خبره دا ده چې صرف په دې 1947 تر اوسه پورې شل کاله پر امن دور تر شوی دی. هغه له 1980 تر 2000 پورې چې څو وخت مشرف بیا په اقتدار کې رالو دلته جمهوري حکومت ختم شو ماشاءالله نو دا جګړه ډېره ژوره ده تاریخي ده او
په هغه لحاظ یعنی په دې اساس شرخان وزیر صاحب صحیح ده تاریخي دا خو څه کومه دا نوې څپای ده او دا پنځمه چې ده د دې تاسو غنی چې نن 2025 یو دا چې کله په 2000 ماتم کې یعنی دا چې پایلې سوې بلکې 2015 کې پایلې سوې نو تاسو ته دا څه ښکاری چې مثال نن په 2015 کال کې دغه وسلوال چې دي دا مضبوط شوی دی.
زبر صرف په لطپزر چې څو وخت مشرف په اقتدار کې راو د دې پنځمې انسرجنسي بنیاد چې شو څو هغه اول واره خیربخشمری په 2002 کې ونیول شو د جسټس نواز مری د وژلې په کیس کې د جیل کړل شو. بیا په 2002 کې مشرف لاړ کولو ته دوره وکړه الته پرته باندې راکټ پایرونه شروع شو. بیا له د 2020 بیا په 2004 کې دلته گوادر سی پورت جوړ شو سی پورت او هغه دا له علاقایزه بین لاقوامي مسله جوړ شوه دلته د نورو ملکو دلچسپي زیاتې شوې. بیا په 2004 کې زاغه لړۍ در شیم د ډیر بوکټي کې د ډاکټر شازیا کیس کوي البته نو بوکټیو د فیډرل ګورنمنت اصلاحات شو کوي پر دغه مسله باندې او منطقي انجام په 2006 کې د نوابوکټي وژنه ده په یو ملټري اپریشن کې. بیا په 2013 کې دلته یو بل غټه منصوبه راځي منځته د چاینا پترو هغه سی پیک چورته چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور نو دا په دې کې مزید دغه راوست هغه جګړه تیز کړل نو دا موږ څه وخت دی انالیسس کوو دا د نننه اندرونی حالات مو او بیرونی حالات هم بغټ شو نو دا هغه زموږ کمزوري دي چې بیرونی لاسونه پچرالو دا جګړه نور ډیره ژوره تیز اسول.
شیرخان بازی سپ زما به ما هغه سوال خو هغه بزه له شجان بلوچ سپ زخه کومه شجان سپ دغه خو شیرخان بازی سپ خود دې تاریخي پس منظر چې دا د بلوچو جګړه څنګه شروع شوه ده بیا ور سره چې دغه پنځمه چپه ده چې د مشرف په وخت کې شروع کیږي دلته زه سپ دا ورېدونکو د پاره لږ وضاحت وکم چې خیربخش مری د بلوچستانو یو ډیر وتلې سیاستوالو او چې هغه تل د پاکستان څخه د خپلواکۍ او ازادۍ د لپاره مبارزه کړې ده او نواب اکبر خان بوختیم د بلوچستانو یو ډیر لوی نواب چې لکه بیا شیرخان بازی سپ وویل چې هغه په پوجا اپریشن کې بیا ووجد سو لدې سره دا جګړه زیاته سو. خو شاهجان بلوچ تاسو خپل یعنی بلوچم یې دا جګړه موم لیدلې ده، پر دې لیکنیم کوي، کالمونه هم لیکي، مضمونونه هم لیکي، تحقیق هم کوي، بیسه ته بلوچم ګوري. تاسو چې نن په 2015 کال کې هغه جګړه چې په 2000 یا 2002 یا 2003 کې شروع شوی وله نن ډیره مضبوطه شوې ده کنه هغه وخت؟
ډیر مننه کاکړ صاحب. یو خو داسې چې بازی صاحب ویل چې د یو تاریخي پس منظر لري، لیکن ستا سوال دا دی چې د په موجوده صورتحال کې دا اړخونه چې دي دا څنګه یو مختلف نوعیت لري؟ په دې کې زما خیال دا دی چې دا اوسنی جبهه چې ورته وایي هغه ډیر مختلف دی. هغې وجه دا ده چې په دې کې غټه تبدیلي دا ده چې پخوا جهد کې دا و چې جهد مینس چې بلوچ سیاسي مزاحمت و، په هغې کې زیاده تر قبایلي لشکران وې او تعلیم دومره زیات نه او سوشل میډیا نه وه. نو هغې فارمیټ چې دی هغه یو ټرایبل نیشنلزم اسپیکټ هم پکې کې زیات و، لیکن د اوسنۍ تحریک اړخ چې موږ ګورو دا 2006 پس په دې کې دا دی چې د ځوانان او د فوجي اپریشنان چې تیر شوي دي د ځوانانو غټه په دې کې برخه ده اوس، او هغه که ښځې وي او که ځوانان وي. مثال دا دی چې هر څوک عسکري قوتان دي په بلوچستان کې هغه اکثره د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن چې سابق تیر چیرمنان دي هغه دي، او اکثره پړه لیکه خلک دي، ډاکټران دي، انجینیرز دي او وکیلان دي، او دغه تر چې یو تعلیم یافته طبقه ده په هغه قیادت کې د ګرد تحریک هم غټه تبدیلي دا ده چې د ایشو چې د مسنګ پرسنز په بلوچستان کې د له وجې چې د فیملیز وي د تیرو لسو پنځلس کالو کې په دې کې یو پر یو نوې جنریشن رالی. مثال چې دا کوچنیان په 2006 کې په 2004 کې دا کوچنی وي اوس دي ځوانان دي، مثال 18 سال 19 سال 20 سال عمرونه دي. نو دا ځوانان اوس چې دی په هغه چې پر امن تحریک دی، مثال بلوچ یک جهتی کمیټي چې د مارنګ بلوچ سربرایي کوي، نو دا ګرد هغه ځوانان دي، هغه انجن دي، هغه فیملیز دي ریاستی جبر له وجې دوی احتجاج کول او دوی پر روډو وي چا دوی خبره نه اورل. او دې له وجې چې دا دونه تحریک اوس دونه فرق دی چې په سوشل میډیا کردار پکښې کراغل دی، ځوانانې قیادت کوي او نن سبا دا چې دا یو انټرنیشنل آیزډ ایشو دی. د
زه بیا هم تاسو ته راځم چونکه دا نیم ساعت پروګرام دی نو سوالونه به ډېر وي. شرخان بازی صاحب، شاهجان بلوچ صاحب خو د دې مختلف اړخونه او تاسو بل اړخ بیان کړي، خو زما سوال جواب نه سو. البته که زه بیا په لنډ وکم او تاسو لنډ جواب راکړي چې فرض کوي نن چې کوم بلوچ وسلوالي ډلې دي دا نن مضبوطې دي که په 2001 کې؟ داسې لنډ جواب راکړي بیا زه بل سوال کوم.
نه، دا اوس ډېرې مضبوطې شوې. دا هغه وجه دا ده چې یو خو د دوی هغه زوړ کمناره چې د شناخت جګړه ده د کلات سټیټ په زور له پاکستان سره د الحاق جګړه ده، یا دلته د دوی نورې داسې معاشي سایل وسایل د دې جګړې دي، خو دا پخوانۍ وي. اوس چې دا تیزي په کې راله هغه وجه دا ده چې دلته د ریاست او د عام عوام په مابین کې ډیر غټ ګیپ راغو، هغه د بالکل ریاست او د غچ دی عوام.
یعنی تاسو په کومه معنی باندې وایئ چې د ریاست او د اولس ترمنځ کومه فاصله ده؟ هغه په کومه معنی، یعنی په کوم شکل کې؟
هغه په دا معنی رااله چې دلته دوی دا کلیم کوي بلوچ او سلوال ډلې چې دلته زموږ اکسترا جوډیشل کلینګ کوي، اصلي نه حل کوي، دلته زموږ پر وسایلو پر مسایلو باندې قبضه کول کوي، او دلته په صوبه کې چې دی دا ګیپ چې راغو عوام چې خصو هغه وجه دا ده چې دلته ډیر بد بیډ گورننس جوړته یې په صوبه کې.
زه بیا راځم اشرف خان بازی سپ تاسو ته راځم. زه راځم ځکه چې تاسو
نو دا هغه مې بد اعتمادي دي د ریاست.
سمه د زبې هم تاسو ته راځم دی بل دغه کې زکه تاسو ژغ پرې کېږي شاجان بلوڅ تاسو هم هغه جواب ماته په انداز را نه کړی تاسو په وجو باندې وګرځي وشکې دی او تاسو ولڅی دا شان ورته کنټریبیوټ کوي یعنی دا نورم دغه جګړه زیاتی تاسو په خیال باندې تاسو دغه بلوڅ وسلوال ویني دوی اوس ډیر مضبوطه دي که په خاو
اور حقیقت دا ده چې دوی اوس مضبوطه دي مثال یو ده چې تیر کال 24 اگست د نوټ بک ټی صاحب برسي و نو په لاس ځایو کې په لاس ځلو کې چې بلوچ لیبریشن آرمی و دا تر تنظیمان وی دوی په لاس ځلو کې کاروان وکړي اور غټ غټ کاروان وکړي هغه یو وجه ده چې هر سوچ دا مسلک وتونه وی دوی خپل اتحاد جوړ کړي په براس په نوم باندې براس په بلوسی کې اورور ته وي نو هغه یو پر الائنس جوړ سو هر سوچ جلا جلا تنظیمان وی دوی مشترکه کاروای ورته پلان کړ نو دا یو غټ ثبوت چې دا ډیر قوی اور مضبوط دی دا اړخم او سیاسی تورم د غرنګ
او وزو خیر اتحاد چې کړي
شاد تاسو خبره کوي شاه جان صاحب زه اوس راځم او تاسو خبره پوره کوي بیا زه شرخان صاحب ته راځم
ما دا ویل چې بالکل سیاسي تورم او عسکري تورم ډیر مضبوط دی هغه هغه وزارت مدر کې چې دا تر عمله او دا تر واقعیت په بلوچستان تاریخ نه دي سوي چې اوس په زهري کې مو سو او تر شپو کې تا ویل چې کلات کې سوي دي دا تر ډیر کم سوي دي چې داسې ډلې چې په خوا به ډیر کمزور ورته وایل یا ډیر په دچش کې نه وي لیکن دوی یو په اتحاد په ذریعہ کار کوي نو پای کې دوی کاروان په ګړې دي اور کلات کې اوس سمته دا چې ریسنت واقع وسو غټ ول چې میډیا کې خو نه راځي مین سټریم میډیا کې پاکستان میډیا کې نه راځي نو هغه خو اتفاق دا چې زما خپل تعلق له کلات سره دی نو کلات تاریخ کې دا رنګ نه و چې شل غنټې روډ دی بندې او باقاعده مقابله دي شل کسان دی خواته او شل کسان دی خواته چې سوي او جل سوي نو دا د دې یو کوي کې دنګ غټ مثال دی دا چې عالیه واقعیت دی او داس رنګ چې ته ګورې چې نوشکې واقعیت دی که پنجګور غي که کراچی غي اور خاص طور پہ دونی پاورفل سیو دی چھ اس مثال دا چائنیز کانوائے باندھم دوی اٹیک کئی پا کراچی کے دوبر سیکیورٹی کے ایئرپورٹ علاقے کم دی کاروائی کڑو او غٹ ارخ پا دی کے دے چھ خود کشان پکشے کے راغل دی نو کم پرستی کے زمان خیلی جس چھ کردان علاوہ ما قتل دی چھ نیشنلسٹ پولیٹکس کے تاتا یو سوسائیڈ بمر بھی نو چھ مجید برگیڈ دی آغام دیر ایکٹیو دی آغیل وجم دا چھ دے پرد اپروچ چې یو تر اساس سوسایټ بمنګ راغلم دی هغه ډیر یو غټ نقصان د پاکستانی عسکر تر سوال دی
شه مننه شاه جان بلوچ په ماخل دواړو هغه کوم سوال ما کړی په جواب کې شرخان بازی سے سوال دادی تا سوال ته کارم کړی دی په بلوچ سیمو کې پاتې سوی سوال دادی چې پاکستان فوج سی کمی کاروانی کوي او سی کم عملیات کوي نو هغه بل اخره یعنی نتیجه ولې نه ورکوي یعنی دوی دا وایي چې مو وسوال ختمو وسوالو خلاف مختلف یعنی د فوج تعداد هم زیات کی د امنیتي ځواکونو تعداد هم زیات کی د دې باوجود یعنی تاسو دواړه یا نورم کارپون دا وایي چې بلوڅ وسوال د پخوا په مقابله کې روس تر بل مضبوطیږي وجه څه ده چې د فوج د عملیات سي دي هغه نتیجه نه ورکوي چې کوم دوی اعلانوي یا دوی تم ورزخه کوي
ادله صاحب دوی درې غټ وجه دي یو خو کومه ټوټل انالایسیس وکړه دا پینزو انسرجنسیانو تر اوسه پورې هغه څلور انسرجنسي چې 48 کې وسو 63 کې وسو بیا 58 کې وسو بیا 73 کې وسو دا هو حل دوی په سیاسي ډایلاګ باندې وکړ بیا دوی په اندا پارلماني سیاست کې بلوڅ سیاستدانان راو پارلماني سیاست کې جدوجہد وکړ لیکن دا پنځم انسرجنسي چې دا تقریبا شل کاله کې په 2004 کې شروع شوی دا اوس 2004 وستي دا په دې وخت تاسو او ډېر خوني سو ډېر تاواني سو لدوړو خو دا چارواکو مو جنې کوي دا ملټن سوم مو جنې کوي دا هغه وجه دا ده چې دلته هغه دغه چې دی اعتماد د خلکو د ریاست په مابین کې ختم شو اغه چارواکو ته کم چول سوال ډلې دی واغو ته دا دغه ور ملاوس ولا یو گیپ ویکیوم ور ملاو سو خلق داغه په دوی کې امایت پیدا شو. نو دوی ته لا مالا د دوی ته یو اج ملاو سو او دوی خپل هغه د عقی دویم دا دغه چې دی بلوچستان چې دی تا ته به معلومی د علاقې له لحاظه 3% دی د پاکستان ټوټل چې کوم جغرافي ده، چې ریاست پر هره غونډۍ باندې په هره شعله کې یا پر هره علاقه خاص کر زموږ د پهاړي علاقې دي پر هغه باندې فورسز کښېنئ یا هلته چوکیانې جوړې کړي یا خلکو ته تحفظ ورکړي. نو د دې وجه دا ډېره اوږده سوله او هغه چار کوم چې ملیټنټ ګروپس دي هغه ته دا جغرافیکل پوزیشن چې دی هغه مو دوی ته په دا چرکي جنگ کې مهیاد.
مننه شیرخان بازی صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. شاهجان بلوچ صاحب، شیرخان بازی صاحب، خدا وجه وشولې چې یعنی ولې د پاکستان د فوج چې کوم عملیات دی هغه نتیجه نه ورکوي؟ سوال دا دی چې ریاست هلته موجود دی، بجټ هم شته په اسمبلی کې، هلته اسمبلی هم شته، حکومت هم شته، قوت، طاقت، فوج، پولیس، استخباراتي ادارې، ډیپارټمنټونه، بیوروکراسي، دا هر څه شته. خو د دې باوجود چې دی هغه وسلوالې ډلې یا مسلح ډلې چې دي هغه مضبوطی شي، ځینې وجه تاسو یادې کړي، خو اخر د حکومت څخه کم کوششونه دي که هغه په هر لحاظ دي، که سیاسي دي، که اقتصادي دي، که فوجي دي، دا نتیجه ولې نه ورکوي؟
دا ډېر اهم سوال دی. او په دې ګورنمنټ او بلوچستان غټ بجټ، غټ پورشن په دغه سکیورټي لون آرډر باندې خرچېږي او فیډرل ګورنمنټ په دې خرچې کوي. په دې غټ یو ریزن دا دی چې دوی د بلوچستان مسله چې دی خالي د لا اینڈ آرډر په کانټیکسټ کې ګوري،
دا د امن او امان مسله ده. دوی وایي
دا د امن او امان مسله ده. نو ته چې یو شی امن او امان مسله ګڼې، نو هغه سولوشن دا دی شروع را که پنځه زره فورسز دي ته وای دا اتیا زره لږ خرچه ده، ته وای دا یو لس لږ خرچه وکړه. چې مثال ته وای چې فوجي چوکیان د سیبازي صاحب ویلې چې پنځوستی ته وای 150 کړه. نو دا رنګ چې یو دا لینس ته چې تقالی د لاین آرډر ګوري، دوم دا دی چې ته په انډین لینس باندې ګوري، ته وای چې هر څوک چې خبره کوي د خپل حق لپاره او خاص طور پر بلوچستان په تناظر کې ته ودا د انډیا ایجنټ دی، دا د بل ملک ایجنټ دی، دا یو غیر ملکی سازش دی. یو دا غټه دا چې هر څوک ته دشمن کړي او په توپک سره کوشش کوي چې دا مسله حل شي، بلوچستان مسله خو سیاسي مسله ده. او دا بازی صاحب وویل کر دنیا ته معلومه ده چې 1947 څه دا مسله ده، بیا سیاسي مسله ته چې خالي امن او امان څه ګوري. یو دا وجه ده. دوم دا ده چار سوچ پیکجز دی، زرداری صاحب راضی ہوئی ما خو معافی غشتل ده و ما او بلوچستان پیکج در کئی او اس او سم صدر دی او دا دی نمائنده تن یو غیر معروف سڑای دی چه آغای دا بلوچستان نمائنده کرده دی او دا اس پرون دی ویل چه زخو بلوچستان کی ام راوڑم اپ چوکی سر ایم پی ای کرده دی اصلا زیره نمیشی او بلوچستان دا زراعت منسٹرم دی او دا گر سر دا بلوچستان ستالوگ نگری او دا دا صدر نمائنده دی بلوچستان دا پارا او دا بوس امن راولی دغه رنګ چې په خوانی ګورنمنټونو وي د دې نیکنیتی نه و چې بلوچستان کې یو سوله وسی، یو سنسیر امن کوشش وسی، یو کم از کم یو پیس اګریمنټ وسی. دا چې د پوره انټرنیشنلی ریکګنایز کانفلیکټ دی، دا خو اوس بلوچستان خو د بل پاکستان خو د بل چا سالیسی نه مني او بلوچستان د پاکستان سالیسی نه مني. ول چې اویا کال تیر سوې، وعدې وسوې، اګریمنټونه وسوې، خلکو لیمټ کراله، لیکن پاکستان په خپل وادو عمل درآمد نه کوي. زما خبره دا ده چې تر اوسه چې په دې کې یو کانفلیکټ ریزولوشن پروسس نه دی سوی، دا په پیکیجز او دا په سکیورټي لینس باندې دا مسلې او خلګو څنګه نه لېږي.
مننه شاهجان بلوچ صاحب او شیرخان بازی صاحب. بیا بل خبره تاسو خپل ذکر وکړی چې وخت پر وخت باندې کوشش شوی وو او یو شل کال څو کال چې کوم بلوچ سیاسي پارټۍ نه وي، هغه جمهوری عمل، جمهوری بهیر د پاکستان پارلیمنت ته، سیاست ته، دې تراغي بیا د جنرال مشرف له مارشلا سره سم بیرته غورورو وتل. دا وخت هم په بلوچستانو کې داسې پارټۍ نشته چې په مازی کې په حکومتونو کې پاتې شوی دی، لکه بلوچستان نېشنل پارټۍ، سردار عطاالله منګل وزیر اعلی، بیا د غزوی اختر منګل هم وزیر اعلی پاتې شوی دی، قومي اسمبلی ممبر هم دی، په سیاست کې هم دی، صوبایي اسمبلی کې هم دی، دغسې ډاکټر مالک بلوچ دی وزیر عالم پاته سوی دی او سینیټر دی پټای دا دا دوا غټ قوتونه طاقتونه دا آیا دا وخت د بلوچستان په مسله جنگ کې او یعنی ریلیونټ دی د دوی ارزښت ستا ځکه چې دوی دواړه خفه دي له حکومت
اغلن صاحب لشرو د تدبا سوچ په بلوچ دا کم قومي جګړه شروع ده د پاکستان ریاست ته پاکستان سره هغه کې یو پارلماني سوچ و چې د پارلمان له لارې به موږ خپل حق ترلاسه کړو دویم سوچ دا و چې پارلماني سیاست چې دی بار بار زموږ مشرانو ک نواب بربټي او ک خیر بخشمرایو کا تاولا منګلو هغه کوشش کړی دی بیا که داغه زامن تا چې نو مخسی اختر منګل یا ډاکټر مالک بلوچ دا دی هغه ناکام شو نو ځکه دلته په بلوچ قومي تحریک یو نوې ټویسټ راغو بدلون راغو چې خلکو د روایتي لیډرشپ کم چې تا ډاکټر مالک یاد کو یا اختر منګل یاد کو لاغه ځولاړو په مهارن بلوچ ډاکټر دا یو ځوان انجلۍ ده په هغه ټوله بلوچ اکثریت وسپسې دي له هغه روایتي سیاست یا له پارلماني سیاست ځای د دوی مخ واوښتل هغه ډیر ژور وجوهات دي اوس ټایم کم دی زیان سم درته شو ولا خو غټه وجه دا ده چې دلته په صبح کې چې کوم د تیر الیکشن وسو هغه پر هغه باندې ډیر سوالونه پورته شو ټول سیاسي پارټیانو که مذهبي دي که کوم پرسته دي یا که عوام دي یا سیول سوسایټي دي پر هغه باندې ډیر سوالونه پورته کو دا نه مني چې دا زموږ نمایندګان نه دي که په مرکز کې ناس دي که په سینټ کې ناس او په حقیقت کې دا خلک بلوچستان بالکل ایرلیونټ دي
تاسو ډیره ښه نکته او شیرخان بازی سب تاسو ډیره مهمه نکته راپورته
کړو او دا بي ال اي عملیټن گروپس چې دي هغه سره ایلا
دا ډیره مهمه نکته دا او شاجان بلوچ سب زم دغه پښتنه کومه شیرخان بازی سب ډیره مهمه نکته ته اشاره وکړه په بلوچستان کې تل دوه فکر پاته سوي دي یو دا وایي چې د پارلیمنت لاله نه حقوق نه راړو بلکې د جنگ جګړې لاله یا مرزان آزادو یا دغه حق راړو او بل ډول چې دا غوي نه د پارلمان لاله دغه انتخابات چې وسو تازه په دې کې د اختر منګل یا ډاکټر مالک بلوچ کوم داوه ده چې له دوی سردان لی وسو ووتلو نو له دې سره د مسله جنگیالیو موقف آیا څومره پیاوړی سو څومره مضبوط سو چې هغه هم د حکومت لپاره یو مشکل بیا پیدا کړی دی
ګورو دا ډیر مهمه نقطه ده چې تا اول نه سوالم د غو کې چې ولې فرق دی په دې راته ګو سپو کې فرق ولې دی ولې مضبوطه ده سم خیال ده چې دا الیکشن لوجې یو غټ تیزی په بلوچ مزاحمت کې او په دې کې رااله د یو وجه دا چې په دا الیکشن کې ګرځي کوم پرسته چې وی یا لیس ډیر یو وطن دوستی خلکو کې و هغه بالکل سایډ لاین اور هغه موقف چې د سختگیر موقف ته بلوچستان چې هغه په پارلیمنت سره توقع نه لري د دې موقف نور انډورس او دا پاکستان
یعنی ومنل سو انډورس اساس مراد ومنل سو
پارلیمنت چې دی د کار غنه دی په دا پارلیمنت کې زموږ د پاره پالیسیز نه جوړي چې دا یو مازی یو رابرټ سټرم چې ورته وي یو ظاهري یو مصنوعي پارلیمنت دی د عوامي پارلیمنت نه دی هغه شی بالکل د چې شي کې تصحیح ولا وکړه او دغه لوجه تا وکته چې دا وازی صاحب له چې دا مارنګ مومنت او بلوچ اکجتی مومنت اگر د الیکشن پر ځان نور واسته چې مثال په خاکه 50000 کسان دا ویل اوس خود 50000 کس خلګوي چې دا خلک ټیک وي چې پارلیمنت د کار غنه دی په دا زموږ نمندګي په دې کې نشته نو دا بالکل خپل یو
انالیس شاجان بلوچ په ځای یو منټ وخت لرم او یو منټ پانا یو منټ تاسو کثم موضوع پراخه ده دا بسوالم داسې وی تاسو غنئ چې څه کېدل پکار دی یعنی پلنډو کې کی یو دوا درې خبرې کوم موضوع ډېر پراخ
د میسنګ پرسن بلوچستان غغټ ایشو ده په دې ګورنمنت سیریس سی او پاکستان د کنونشن ساين کی چې هغه کنونشن د انفورس ډیسپیرنسز خلاف د یو ان ورته ویل
یو ورکو کسانو مسله ده حل کی بل
دوم دا دی چې د الټا بلوچستان کې د باقاعده یو پیس truth and reconciliation commission جوړ کی په انټرنیشنل اربیټری سره مطلب یو انټرنیشنل نمائندګي پکښ کې وی او دا کمیشن دی د دوړو پریکین منس کی او پیس اګریمنت دراولي دریم دا دی چې موجوده بلوچستان کې دوی خلق خپل یو رائټ ټو ووټ چې کوي یو ترانسپیرنٹ الیکشن
شفاف انتخابات دی یقیني کې
چې خلق کم از کم په ډیموکراټک ویلوز باندې امیدونه ریسٹور سی کانفیڈنس ریسٹور سی
مننه ډیر ډیر مننه چرخان بازی سے بیو منټ دی یعنی را سره یو منټ دی کتا سو خپل
بالکل د بلوڅ سره سات سات دلته پښتونم ډیر غټه آبادی ده هغه هم ناراضه ده ریاست سره نو ریاست ته پکار دی چې یو خو دلته د عین بلدستی وکي پر عین باندې عمل درآمد وکي آئین کی چکم حقوق تی آغا ٹولا ودا قومو تا پا صبح کی ورکاون سی دویم دا دی چی صحیح ڈیموکریٹک سسٹم یا صحیح نمائندگی پا ایوانو کی کپا صبح کی کپا مرکز کی آغا بائی چی دا ترو فری اینڈ فیر الیکشن ہوئی سی درائم دا دا کم چی دا مسائلو اختیار دی آغا بائی چی پا آئین کی منشن دا قومو تا ورکاون سی کا آغا پا گوادر کی کا آغا پا ریکارڈک کی کا آغا پا خبره دا چې د عوامو اعتماد د ریاست بهار کی او سیاسي ډایلاګ دا وکي سیاسي ډایلاګ لاري ته دا ژور مسایل چې حل کېدای شي
مننه ډېر شرخان بازی سپستاسو او شاهجان بلوڅ سپستاسو په دې بحث کې برخه واخیسته